سلام د مخام او بجې شوې زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د دازما حق د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا خبرونه په څو شیبو کې ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدروس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپل ایکس باندې لیکلي د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد له ایران سره د چار بهار بندر د ادارې په هدف د یو محلي پلان په فکر کې دی. اس جی شنکرنن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چا بهار په اړه پر اوږد مهاله مقرراتو موافقه وشي نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رایې کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلني حقو زیات په ورکولو کې پاتې راغلی دی. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همدارس د غزې په شمالي برخه کې چې مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. او د روسیې د دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو د اوکراین یو دیرش بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او شپاړس میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو له لورې اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې.
اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق د تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او د بندیز پر دوام خبرې کوو. د دې ترڅنګ طالبانو په غیر دولتیو بیا د ملګرو ملتونو له ادارو سره په استثنایي سیمو کې د ښځو پر کار باندې او په ځینې دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او ښځې حتی پارکونو او آرایشګاو ته د تګ اجازه نه لري. د دې ترڅنګ به د یادولو وړ ده چې د ښکلا د سالونونو په تړل کېدو سره شاوخوا 15,000 ښځې بیکاره سوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې افغان ښځې او نجونې د ژوند او ټولنې په ټولو برخو کې محدودې دي. له دوی څخه د تګ راتګ، بیان ازادۍ، په سوله ییزه توګه د راټولېدو، د کار کولو، سیاسي فعالیت، روغتیایي پاملرنې او زده کړو حق اخیستل سوی دی. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې ښځو ته د زده کړو اجازه نسته. د واک ترلاسه کولو یوازې یو څو میاشتې وروسته طالب چارواکو ښځې په ملکي خدمتونو کې د قاضیانو په ګډون پر لوړو پوسټونو د کار کولو څخه منع کړې. سربیره پر دې په ګڼو ولایتونو کې طالب چارواکو اعلان کړی او د ښځو له کوره وتل یې منع کړی دي. او په دې کې هغه ښځې هم شامل دي چې پرته له نارینهو څخه نسي کولای چې خپل کار ته ولاړې سي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا محدودیتونه په ټولنه او کور دواړو کې د ځورونې او تاوتریخوالي خطر زیات کړی دی او ښځې له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې جبري او کم عمره ودونه هم او د اقتصادي بحران په نتیجه کې زیات سوي دي چې له کبله د ښځو او نجونو خپلواکي نوره هم کمه سوې ده او دوی د زور او تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د دې ادارې په وینا ښځې همداراز په زوره ورکې سوي او د طالبانو لخوا د وهلو او بند په شمول سختې سزاګانې ورکړل سوي دي. دې سختو محدودیتونو ښځې له اقتصادي پلوه ضعیفه کړي او د دوامداره تاوتریخوالي او تبعیض له کبله یې زیانمنې کړي دي. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو او زده کړو فعالانې اغلې قمر نیازی د حقونو فعال اغلی نویده کاکړ او د فعال سپوږمۍ ظفرزی ګډون کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ او خپلې پوښتنې او تبصرې را سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 00 20 22 11 24 01. دا زموږ د ټلیفون شمیره ده. پر دې شمیره تاسو کولای سئ چې لمر سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. او همدارس تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتساپ شمیره ده 00 20 02 30 01. اوس هم ورځو خپل میلمنو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او وخت مو ایستئ. لومړی پښتنه ل قمر نیازی صاحب ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر باندې د شونځیو د تړلو پاتې کېدو په دوام کې دا د افغانستان راتلونکي په اړه باندې تاسو کوم څه وایئ چې څومره زیان ورته اړوي، او بیا کولای شو چې په انفرادي توګه تاسو موږ څه وایئ چې په کورنۍ کې او د نجونو پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې موږ وایو کله چې یو نارینه تعلیم یافته وي نو یو انسان یا یو شخصیت تعلیم یافته دی، او کله چې یو ښځه تعلیم یافته سي نو یو کورنۍ تعلیم یافته کیږي. نو په لحاظ د دغه مقولې سره سم زموږ د هیواد راتلونکی به ډیره ستره غمیزه سره مخ وي، ځکه چې د ټولنې نیمه برخه د ټولنې د هر برخه کې په اصولو کې پاتې راغلي دي. یعنی هغوی نشي کولای چې زده کړه وکړي، هغوی نشي کولای چې کار وکړي، د کار حق نه لري، په ټولنه کې د پرمختګ سبب نشي ګرځېدلی. ډېر هغه موانی دي چې هغه اثر د تعلیم مخه نیول ده چې پوهنتونونه بند دي او نجونه درسونو ته ادامه نسي ورکولی، مکاتب په مخې بند دي. نو دا ټول په کل کې د افغانستان د راتلونکي دپاره ډېره خطرناکه ده، او افغانستان به ډېره د ستره بدبختۍ سره مخ سي. یعنی شاتګ ورسره جوته ده، او افغانان به په دې برخه کې ډېر پسپاتې راسي په ډیرو برخو کې، ځکه چې تعلیم د ډیرو برخو هغه حساس دی، په ډیرو برخو کې خپل هغه غرند رول لوبولی سي، سرند رول لوبولی سي. تعلیم د ښځو په ژوند کې، د ټولنې په پرمختګ کې متاسفانه چې زر ورځې سولې او تر اوسه پورې هم کوم یو جدي تدابیر ونه نیول سو، یو جدي تصمیم ونه نیول سو د خوندو په برخه کې چې د هغوی تحصیل څخه محروم پاتې دي. لږ کم زیات موږ وینو چې په نورو برخو کې ښځو ته یوازې چې د کار او د تحصیل مخنیوی سوی ده، ورته توجه نه ده سوی، حتی بیخي د نظر څخه د فکر څخه لیرې سوی ده، چې نه هم اوس په اوسني حالات کې نه نړیوال داسې خاص فشار راوړي او نه هم افغانان خپل په کور کې کوم اقدام کړی تر اوسه، او نه هم تر اوسه اوسنی نظام کوم جدي تصمیم نیولای په دې برخه کې. نو متاسفانه چې دا به ستر ناورین وي د افغانستان د لپاره او د افغانستان د راتلونکي د لپاره، او بل خصوص د کورنۍ په سطح. د کورنۍ په سطح که موږ تاسو ورته زیر سو، نو دقیقا خوندې محرومې دي، محکوم دي، مایوس دي، او دغه د ډیر اثر گزار دی د هغوی په ذهني او رواني حالت باندې. هغوی تر فشار لاندې دي، ډیر روحي تکلیفونه پیدا کړي دي، ډیر خوندو او ډیر خوندي ډیر مایوس سوي دي، خواتوري سوي دي، چې دغه لړۍ ځینې قطع سوي د درس او د تعلیم او د تحصیل. یو ډول ځان کې کمبوتي احساسوي چې ولې نو الله پاک موږ ښځې خلق کړي، په دې معنا نه ده چې موږ بے برخه پاتې یو او نارینه دي د هر څه خبر خمنوي. دا یو ډول خپل تبعیض دی، یو ډول فشار دا یو ډول محکومې دل دا یو ډول سزا ده چې ورکول کیږي خوند ته. خو متاسفانه موږ د نظام څخه هم دغه پوښتنه ده ژر تر ژره په تصمیم ونیسي تر څو چې هغه ناورین ته چې موږ یعنی ورته تلونکي یو ورته رسېدونکي یو د هغه څخه مخکې وي.
ډیره مننه آغلی نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلی نویده کاکړ هم زموږ د سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلی کاکړ، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوئ په دې خپرونه کې. تاسو واورېدل چې آغلی نیازی ځینو هغو بندیزونو ته اشاره وکړه چې د ښځو پر ژوند باندې لګول شوي دي د طالبانو د رژیم پر مهال باندې. په دې کې د تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل کېدل او همداراز د پوهنتونونو بند پاته کېدل دا هم شامل دي. ستاسو په نظر باندې دغه د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره زیان اړوي؟
مننه خورې. خپل نیک سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او مېلمنې خور ته روشان صاحب ته د خپل زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. ماښام مو په خیر او ډېره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې موضوع کې بحث وکړو. متاسفانه که تاسو ته ووایو چې فلم په افغانستان کې داسې یو غه روان ده، دا د موږ د نجونو په مقابل کې چې دا شاید په تاریخ کې ثبت شي او په تور خط ولیکل شي چې نجونې مکتب ته اجازه نه لري یا پوهنتون ته اجازه نه لري یا بعضې دفاترو ته اجازه نه لري. دا سب د تاریخ کېږي چې هیله ده چې دا موضوع هر څه عجل حل شي. نو موږ چې څو وارې له منصب د وزارت معرف سره اړیکې درلودې یا مجلس ور سره درلود، دو موږ ته څو وارې وعدې راکړې چې موږ به د مکتبو دروازې خلاصوو نجونو په مخ. اما متاسفانه تر اوسه پورې چې نن تقریبا زر ورځې شوې او مکتبونه تړلي دي، متاسفانه زموږ نجونې په کور کې ناستې دي، نه مکتب شته او نه مدرسې. زیاتره ځایو کې مدرسې هم نشته، له کورونا ډېرې لرې دي، فاصلې ډېرې دي. نو خو فامیلونه اجازه نه ورکوي، مسیر د موټر ده یعنی چې دوی لاړې شي. کورسونه هم نشته. نو زیاتره نجونې لکه څه رقم چې نیازې خور وویل چې خویندې یا نجونې یا استادانې په روح رواني مشکلاتو مخامخ شوي دي او ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي دي، دغه ټول ستونزې دي. اول زما خپله یوه لور ده، په اووم صنف کې ده، فعلاً په کور کې ده. نو هره ورځ ما ته زاړي او هره ورځ وایي چې مورې موږ آینده به څنګه کېږي، تاسې مستري وکړه او زه بې سواده یم. نو دغه ما ته یو رنج ده، پلار ته یې مور ته یې په همدې رقم په زراو فامیل کې هم نجینۍ خپله تشویش کې ایران جوړي، هم خپل کورنۍ ورسره تشویش کې ایران جوړي، هغه مور یې ده که پلار یې ده که خور یې ده که ورور یې ده، ټول فامیل ورسره جیګر خونه دي، په زراو فامیلونه دي دغه رقم. نو موږ د اماراتو نه څو څو وارې غوښتي دي، ډېر اسانۍ له طریقه او همچنان مستقیماً چې موږ کوم نشست دو سره درلوده د اتحادیې د معلمینو له درسه، موږ دو سره دا موضوعات ډېر شریک کړي، د معلمینو پیامونه، د شاګردانو پیامونه موږ دو ته رسولي دي. نو نه پوهېږم چې دوی څه شي ته منتظره دي. نو موږ ته دغه وایي چې زموږ کوم طرحه ده په هغه کار کوو، نو هغه طرحه هم فکر کوم تر یو حده پورې تکمیله شوې ده او ځینې کتابونه دي چې وایي دغه رسم و خط و نر دغه له منځه ځي، په دې په یوازې ځینې کتابونه راځي، په هغه یې موږ قبله وو، هغه مشکل نه لرو. نو که ایجاب غواړي خو هغه ایجاب هم موږ هغه وخت کې هغه تورې جامې سپین غټ ټیکري با ایجابه تلل جنکۍ اوس هم حاضره دي چې په ایجاب کې لاړې شي. موږ شکر الحمدلله موږ اسلامي هیواد یو، مسلمان یو، هغه موږ ایجاب یا عزت ټول خلک مسلمان دي الحمدلله، خپل عزت باندې پام کوي، خپل ایجاب ته پام کوي. نو هغه سره کوم ایجاب چې دوی غواړي اتاغه ته معذره دي، د نجونې چې هغه واغوندي، هغه که بقرایي، هغه که تورې چادریانې چې دوی ورته وایي، هغه یعنی انجونې حاضر دي دغه تم چې وای غوندي اما فشار دي د سیدو ته د خوندې دروازه خلاصې سي او دوی خوندې ته مراجعه وکړي. نو متاسفانه تر اوسه پورې خو دوه شی نه دي ویلي او موږ خو په دیني کتابو کې مشکل نه لرو، موږ شکر مسلمانان یو. او که علم ده خو علم خو په نرو ښځه فرض ده، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته کله دا نازله سوه اولینه سوره نازله سوه اقرا باسم ربک الذی، وای او ای انسانه نه دي ویلي چې په نر تعلیم فرض ده او په ښځه نه، علم که ده په نرو په ښځه فرض. نو راځئ چې ښځې ته اجازه ورکړو، نر ته اجازه ورکړو، ټول باید تعلیم وکړي. تعلیم د نجونو حق هم ده. نو متاسفانه په افغانستان کې حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. هغه که د میراث حق ده، هغه که د تعلیم حق ده، هغه که د تربیې حق ده، هغه که د واده حق ده، د نجونو نه اخیستل سوی ده. اما باید دا حق ورکړل سي، ځکه الله تعالی خپل حق ورکړی، زموږ پیغمبر حق ورکړی دی. او بس مونږ که حدیث ته مراجعه وکړو، ډیره حدیثونه حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کړی دی، خو هغه هم یوه ښځه وه. اوس حضرت بی بی خدیجه الکبرا یو تجاره وه، هغه هم یو میرمنه وه که نه. نو ګورئ کله چې پیغمبر د خدای د خپل میرمنې ته اجازه ورکوي، یا د خپل لور ته بی بی فاطمه زهرا ته به یې تعلیم ورکوه، هغه به راتله نورو ښځو ته به یې تعلیم ورکوه. نو دا تعلیم خو د پیغمبرانو نه موږ ته پاتې ده، نو د بیبیانو نه موږ ته پاتې ده چې موږ باید تعلیم وکړو. هغه که دیني زده کړې دي، هغه که د مکتب زده کړې دي، هغه که د پوهنتون زده کړې دي، په دا ټولو کې موږ باید حق ولرو، موږ باید سم واخلو، موږ باید تحصیل وکړو، تعلیم وکړو.
ډیره مننه ملک کاکړ. بله زه به بیرته تاسو ته راسم.
یو جز بل پاتې ده بشیر سپور.
بله
کچیرې موږ نن په نجونو باندې تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به انجینر لرو، نه به قاضي لرو. نو کچیرې یوه میرمن مریضېږي، نو کچیرې زنانه د خلا ډاکټر نه وي، دوی بیا کوم ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ آیا دا سوال ته څوک جواب لري؟ نه خیر. نو خو تاسو اجازه ورکړئ نجونو ته، نجونې حق لري، د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د واده حق لري. زه خپله استاده د پوهنتونو، اما متاسفانه فعلا په کور کې ناسته یم. زه خپله په تشویشو په مشکلاتو اخته یم. نو دغسې په ما غوندې زراو میرمنې نورې دي چې دا حقونه ترې اخیستل سوي. سمه ده چې دوی وایي موږ عزت ورکوو، خانه دې اباده، خیر اوسي، عزت چې موږ ته راکوئ، اما موږ ته د تعلیم حق هم راکوي. نو موږ خو د تعلیم حق هم لرو، که د عزت حق لرو چې موږ باید با عزت سو، خو د تعلیم حق هم موږ لرو چې باید موږ تعلیم وکړو.
بله.
نو دغه د اماراتو له مشرانو نه دغه د موږ هیله ده چې موږ ته بیرته د پوهنتونو دروازې او د مکتبو دروازې هغه رقم چې دوی غواړي، هغه اسلامي چوکاټ غواړي، هغه حجاب غواړي، هسته چې دوی غواړي، موږ په خدمت کې یو، په دغه رقم موږ غواړو لاړ شو هلته او خپل درس ووایي. زموږ هدف درس ده.
مننه آغلي کاکړ.
کوم طرحه او برنامه لري دوی؟
سمته زبا بیرته تاسو څخه نور پښتنې هم وکم. اغلی نیازی تاسو د اغلی کاکړ خبري واورېدلې. دوی وویل چې که طالبان غواړي چې ښځې په عزت کړي، نو باید ورته حقونه هم ورکړي. آیا تاسو په نظر باندې دا مهمه نه ده چې که ښځې پر خپل پښو باندې ولاړې، په اقتصادي توګه باندې پیاوړې وي، د دوی په عزت هم خوندي وي، ځکه چې دوی به و نورو ممالکو ته اړین نه وي چې هلته ولاړې سي، او د یا هم د درملنې په خاطر باندې، یا هم په دې خاطر باندې چې د دوی ژوند په امن کې نه دی، یا په دې خاطر چې د اقتصادي لحاظه دوی ضعیف دي او په نورو ممالکو ته دوی کډه کیږي، کډه وړي. او بل پښتنه مې ستاسو څخه دغه هم ده چې دلته زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې د سمیع الله خان په نوم باندې یو کمنټ پرې ایښی دی. ده ویلي دی چې دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري او ښځې پر ځای ازادي لري. که د دغه اوریدونکي خبرې ته هم تاسو کوم عکس العمل لرئ په دې برخه کې، آیا فکر کوئ چې رښتیا هم ښځې خپل حقونه لري، او دا افغان ښځې چې په میډیا کې خبرې کوي یا همداسې په افغانستان کې د ننه ژوند کوي، د دوی دا خبرې حقیقت نه لري؟
زباید دی ورور دغه پښتنې ته یا د خبرې ته داس یو جواب معقول جواب ورته ورکړم چې ورور موږ هر کله چې خپل د حق غوښتنه کوو، د انجونو د تعلیم غوښتنه کوو، د تحصیل غوښتنه کوو، د کار غوښتنه کوو، ولې تاسې داسې یو برخورد شیاست چې لکه چې موږ یو داسې څه غواړو چې هغه ناحقه دی. موږ نه حق غوښتنه نه لرو، موږ پر حق غوښتنه لرو، موږ پر حق ژغ اوچت کړی دی. حق د الله پاک نوم دی. تاسو ولې په دې باندې خفه کیږئ؟ ولې داسې عکس العمل د ځان څخه شیاست؟ کوم ازادي لري؟ پوهنتونونو دروازې دې ورباندې بند کړي دي، مکاتبو دروازې دې ورباندې بند کړي دي. د اووم صنف څخه لوړ یوې نجلۍ درس نسي ویلی، مکتب نسي ویلی، پوهنتون ته نسي تللی، د کار فرصت ځینې واخیستله، نور کوم ازادي لري؟ په میډیا کې راتللی نسي، په یو ځای کې خپل د حق غوښتنه نسي کولی، یو برنامه کې شرکت نسي کولی. نو تا کوم حق ورته ورکړی دی چې ته فکر کوې چې موږ د ناحقه غوښتنه لرو؟ موږ ناحقه غوښتنه نه لرو، موږ د خوندو حق حقوق غوښتنه لرو چې خدای ورکړی، رسول ورکړی، او اوسنی نظام یا نننی حاکم نظام هغه حق ځینې اخیستی. زه په دې باندې پوهېږم چې نننی نظام هم په دا پوښتنه ورسره ده چې ما ولې مکتب بند کړی دی، ځکه چې هغه هم پوهېږي چې دلایل بیخي ډېر دی چې دوی اوس مخکې کوي. یعنی سیاسي جنبه لري چې دوی وایي ولې موږ نړیوال په رسمیت نه پېژني، نو موږ پر ښځو باندې فشار راوړو. ته خپل پر کور کې ظلم کوې ترڅو چې تا نړیوال وپېژني، هغه سیاسي جنبه یې هغسې ده. بل د نصاب پاک له دې وویل، خو هغه د افغان مېرمنې ټول درته عذر زاری کوي چې هر تغیر ته په نصاب کې راوړي، هر تغیر ته په ایجاب کې راوړي. موږ هم هدا یو، حتی موږ په چادري کې کښېناستلی سو په صنف کې، چې په چادري کې بل مکمل په پورکا کې کښېنو درس وایو، خو دروازه راته خلاصه کړه د پوهنتونونو، زمینه راته مساعد کړه د درس، زمینه راته مساعد کړه د کار. ولې دې دا حق راڅخه اخیستی دی؟ نور اسلامي ملکونه ټول دا حق لري، ایران لري، پاکستان لري، نور مسلمانان چې په هندوستان کې ژوند کوي، بنگلاديش کې ژوند کوي، هر ځای کې چې مسلمانان ژوند کوي، ټول دا حق لري. هغه ښځې درس وایي، د هغوی ښځې پوهنتونونه وایي، د هغوی ښځې کار کوي، مګر زما دا ولې دا حق راڅخه اخیستل شوی دی؟
بله، او غلی نیازی په دې اړه باندې که څو خبرې وکړي چې کله چې خلک خپل د زده کړو حق ولري، هغوی د هغوی عزت او هغه حرمت یې پر ځای وي. آیا فکر کوئ چې همداسې ده؟
دقیقا. کله چې یو ښځه خودکفاسي، یو مور خودکفاوي، هر څه خپل امکانات ولري، هر څه خپل د خپل د خاوند سره اوجاسي، خپل د پلار سره اوجاسي، خپل مور ته سهاراسي، یعنی د افغانستان خلک، ډیر خلک په دې څو لسیزه کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ډیر خلک داسې دي چې نارینه یې د لاسه ورکړي دي، یا یې نارینه مایوب سوي دي، دا اوس هغوی کار نسي کولای، محتاج دي. نو ښځینه و چې کار یې کول، هغه خپل مسؤلیتونه یې ترسره کول، خپل د کور مشکلات یې رفع کول. او هغه یوه ښځه چې کله شو ودرېږي، هغه خپل د هغه عزت دی، هغه هلم د هغه زیور دی، د هغه زیور دی، هغه د هغه زیب و زینت دی، هغه د چې هغه ته ښکلا ورکوي، هغه د چې هغه ته قدر ورکوي، عزت ورته ورکوي په ټولنه کې، په کورنۍ کې. هغه لاسته راوړنې چې هغه لري، هغه څه چې هغه ترلاسه کوي، هغه هر څه خپله د هغه قدر دی او قیمت دی او عزت یې دی، چې دقیقا دا خپله ښځه ته نور هم قوت ورکوي، استقامت ورکوي د مشکلاتو په حالاتو کې، کې هغه ښه کولای سي چې مجادله وکړي، مقابله وکړي، یو ډول خپل ځان استوار احساس کړي، حتی نور کولای سي نور فامیل پر هغه باندې تکیه وکړي، تر هغه کشران خوندې وروڼه پر هغه تحصیل کرده، خور باندې پر هغه تحصیل کرده، ورېنداره باندې پر هغه تحصیل کرده، مېرمنه باندې، اولادونه ټول، هر یو کولای سي چې پر هغه باندې تکیه وکړي، یو حساب وکړي پر هغه باندې، چې دغه شکر چې موږ یو غر غوندې مور لرو، غر غوندې خور لرو، چې زموږ حمایت کوي، هغه ډېر ښه یو لارښود هغوی ته کېدلی سي. نو په لحاظه دا به د ښځو د په عزت کې نور هم افزود وي، نور به هم اضافه والی وي، چې اوسنی نظام دې ته توجه وکړي او خوندو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړي.
ښه، ډېره مننه آغلې نیازی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دا خپرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه تصویري هم وینئ. اوس هم ځینې اوریدونکي دي، د دوی سره به خبرې وکړو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلی ملالی بشیر خور سلام نتاست او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته چې جوړ دا تاسو مې چنه اوریدونکو عبد الحدا تلم د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی و دې خبرونې ته. د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې ښوونځي باید پرانستل سي او ولې؟
بلې خورجانی واچن لکه تاسو اشاره ورته وکړه، یو سلام د خور ته وایم. واچن ښوونځي ته خو نو ضرورت ته ملالی بشیر خور ښوونځي داسې نه دي چې مثال د خبرې موږ وایو چې معنا نه دي خلاصې، باید خلاصې ښوونځي. ملالی بشیر خور ځکه دا زموږ د افغانستان یو ضرورت دی، خصوصا دلته په دا جنوبي ولایتونو کې لکه کندهار ولایت و هلمند ولایت خورجانی، دلته د ښځینه ډاکټرانو ډېر مثال د خبرې کمی دي، نو باید چې ښوونځي خلاصې خورجانی د شریعت په نگاه کې چې مثال د خبرې موږ په وار وار د حکومت څخه غوښتنه کړې د بېلابېلو رسنیو د لاس لارې خورجانی، یعنې موږ خپل حق ادا کړی دی. نو نه پوهېږم چې دا ول نه علاقې ده او تمه مې سمه لالی بشیر خور خدای مهربانه دی، زه هم ښوونځي به لاسې په دې به لاسې ګوره. دا د دوی مشران چې دي خورجانی د اسلامي امارت مجاهدین چې کوم مشران دي، اکثره غونډو کې دوی وایي چې مثال د خبرې موږ هم داسې کوو، داسې نه وي چې مثال د خبرې غوښتونکي نه وي، دوی موږ یو چوکاټ ورته برابروو. نو نه پوهېږم چې دا چوکاټ به کله برابروي، او دا چې دوی ملالی بشیر خور زموږ د ټولنې ضرورت دی، په دې باید سترګې پټې نه کړو.
ډیره مننه اتل صاحب، ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ګورو چې که یو بل اوریدونکی راسره وي. روشان صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی سته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ستاسو ږغ موږ ته راځي. بله، فکر کوم چې دوی ته زموږ ژغ نه ورځي او رابطه سمه قائمه نسوه. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې نور اوریدونکي راواخلو. یو بل اوریدونکی هم سته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه ملالی خوره.
وعلیکم سلام، او مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او د موضوع په اړه باندې که تبصره لرئ مهرباني. فکر کوم چې د دوی رابطه هم قطع شوه. موږ هڅه کوو چې بیا هم دوی له سټوډیو سره واصل سي او خپل نظر سره شریک کړي. اوس هم اغلی کاکړ ستاسو څخه پوښتنه کوم، د ځینو اوریدونکو دغه ډول څرګندونې چې دوی وایي وای دا حقیقت نه دی چې د ښځو څخه یو شمېر حقونه اخیستل سوي دي د طالبانو د رژیم له خوا څخه، او دوی دا په دې نظر دي چې ښځې هغه حقونه چې باید وی لري دوی لري. تاسو دا ډول خلکو ته څه ویل غواړي؟ اغلی نیازی خور ته یو څو یادونې وکړئ چې هغه موارد ورته یاد کړل چې په هغه کې د ښځو څخه حقونه اخیستل سوي دي، او تاسو یو شمېر زیانونه هم یاد کړل چې د دغه حقونو د نه ورکولو په صورت کې به ښځو او افغانستان ته څومره زیان ورسیږي. خو دا ډول فکر کوونکو ته تاسو څه ویل غواړئ؟
مننه خوره. زه خوال دغه ورونه دي هر څوک چې دي دو ته وایم که چېرې یو پلار تعلیم وکړي یا تحصیل وکړي، هغه تنه خپل ځان آبادوي، او که چېرې یو مور تحصیل وکړي هغه جامعه جوړوي. ځکه پلار خو تمام ورځ په بیرون کې په دفتر کې یا په وظیفه کې یا کاری کې یا هر دنده چې هغه لري کنه بیرون، مور چې د خپل هغه کزوی کلوري ورسره درس وایي زحمت باسي، نو یو جامعه باسواده کوي مور. او که چیرې یو نارینه باسواده یي فقط همغه جامعې ته خدمت کوي یا دفتر ته چې ځي ورځي همغه کوي، نو تاسو خپله دغه سوال ته زما جواب راکړئ. په کومنټو کې دغه سوال ته هم جواب راکړئ چې که یو تحصیل کرده موري ښه ده که یو بېسواده موري ښه ده. او بل دا مونږ چې دوی وایي چې ښځې کوم حق لري، کوم حق لري؟ دا اوس د پوهنتون استادانې په کور کې ناستې دي، په وزارتخانو کې چې میرمنو کار کوو په کور کې ناستې دي، نجونې چې پوهنتون ته تلې درس وایه هغه په کور کې ناستې دي، نجونې چې له اووم صنفه تر دولسم صنفه مکتب ته تلې هغه بې سرنوشته ده. درې کاله د دو سرنوشت آیا څنګه سه؟ آیا د دو مکتب څنګه سه؟ هغه جلۍ چې په اووم کې وه هغه اوس بېرته احيانا مکتب شروع سي هغه په اووم کې کېني که په نهم کې کېني، ولې چې دغه خو درې کاله وخت ضایع سه. دې باندې زما ډېر استاد مې مسایې ځان نه خسي دي، نو آیا چې بل څوک دې څه شی ووایي؟
دغه ټول مشکلات دي، دغه ټول درد ده، دغه ټول رنج ده. زه درته وایم باور په خدای وکړه، زما یو شاګرد وایما د بوزي په چوک کې دی اعدام کې، خو د ما نور خویندو ته د مکتب اجازه ورکړي یا پوهنتون اجازه ورکړي چې پوهنتون ته لاړ شي. نو ګوره دومره قربانۍ ته دوی آماده دي، یعنی یو ژوند خپل وایم، زه خپل ژوند خیرات قربانوم له نورو خویندو نه مې چې ودرې نورې خویندې مې تحصیل وکړي یا نورې وطنوالې مې تعلیم وکړي درس ووایي. نو ګورئ مونږه نجونو ته که درس ونه وایي، ما مخکې مې ورته اشاره وکړه که چیرې مونږ درس ونه وایو اوس سمه ده دو تنه قابلګۍ ته اجازه ورکړي. مونږ یو قابلې ډاکټر ته ضرورت نه لرو، مونږ داخله ډاکټر ته ضرورت لرو، شش جراحي ډاکټر ته ضرورت لرو، سرنوالې ته ضرورت لرو، قاضي ته ضرورت لرو. که یو میرمن مشکل ولري، آیا یو میرمنې ته ښه خپل مشکل ویلی سي یا یو نارینه ته؟ دا اوس فعلا زه په دې متيقنه یم چې زراعو ښځې دي مشکلات لري، ستونزې لري، اما محکمې ته مراجعه نسي کولی. که مراجعه هم وکړي څوک یې غږ نه اوري، په دې نه اوري چې هلته یوه ښځه نشته. نارینه ته څه رقم هغه د خپل مشکل وایي، هغه که یو شخصي یا داسې یو مشکل ولري چې ښځو ته مربوط کېږي، هغه خو نسي کولی چې د اماراتو یو مولوي صاحب یا قاضي صاحب چې په محکمه کې ناست ده هغه ته ووایي، نسي ویلی. په کوم جرات یې وایي، څه رقم یې وایي؟ دغه ګورې دا ګورې دا درې کاله د موږ د نجونو باور وکړي. په یو ساعت د درسي کې زما یو شاګرد یو بې نزاکتي وکړه، ما د صنف نه وایسته، زه تر اوسه عذاب د وجدان باسم چې د هغه شاګرد وخت ما ضایع کړم، ولې له درسه وباسه؟ د دې یو ساعت درسي ضایع شه، یعنې دا له درسه پاتې شه. نو دا چې د افغانستان د نجونې درې کاله له درسه پاتې، آیا د ده جواب څوک شته چې ورکړي؟ دا خو په تاریخ کې ثبت کېږي، ثبت ده په جهان کې، داسې نه ده سوی چې لکه هغه پخوا دورې چې نجونې به ځوندۍ په قبر کې ښخېدې، اوس هم دغسې مکتب ته نه کېښودل کېږي. هغه دوره چې په تاریخ کې اوس په تور خط لیکلې ده، دغسې به دغه دوره هم په تاریخ کې لیکل کېږي. دا زه صراحت وایم، دا ما خپله د اماراتو مشرانو ته ویلي. زه اوس بیا هم په دغه کوم لکه منحیز د یوې خور، منحیز د یوې مور، منحیز د یوې میرمنې د افغانستان چې هغه کوم طرحه برنامه پلان چیشي چې تاسې لرئ هغه مونږ ته ووایئ، مونږ یې قبولوو. فقط مونږ ته پوهنتون او د مکتب دروازې خلاصې کړئ. هوایي مکتبونه پخوا هم خو د لیسې مکتبونه د نجونو جلا وه، د هلکانو جلا وه.
بله
پوهنتونونه هم که صحیح ده که دوی وایي چې پوهنتونونه باید نجونې جلا ځي، هلکان جلا، دا دې کې مونږ ورسره حاضر آماده یو. یعنې په هر حالت کې مونږ آماده یو چې درس وایي، اما په شرط دی چې دوی اجازه ورکړي او دوی پرېږدي چې نجونو تحصیل وکړي، درس وایي. دوی هم حق لري، د دې حق نه باید بر استفاده وکړي.
مننه ډیره غلی کاکړ، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. دا خبرونه هم دراز په ژوندۍ بڼه تصویري پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم خپریږي. د ځینو اوریدونکو ژغونه برا واخلو، دوی موږ ته زنګ راوهلی دی او بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه
تاسو ته
مرسي، خدای دې چې ښه ورځ
او ورځ یې شپه مو راپېل کړي. وعلیکم السلام، او مننه چې موږ ته مو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی؟ افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د دغه خپرونې د موضوع په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
مننه ستاسو څخه هم کوم چې موږ ته وخت راکوئ او دا شانې خپرونې جوړوئ. زه غواړم چې یو څه لږ تفصیلي بحث وکړم، البته یو څه په تفصیل سره غواړم، وخت ډېر نه ضایع کوم. که موږ تاسې وګورو، الله پاک کله جلاله چې دا د مځکې نظام جوړ کړي، کله چې آدم علیه السلام پیدا شو، د هغه د بغل نه حضرت بي بي حوا رضی الله تعالی عنها چې موږ مور ده، هغه هم پیدا تلله د هغه ورځ نه تر نن ورځ پورې د دغه ټولنې کې دا ښځه ولنر دا شان یو دغه سره لري خو البته الله پاک جل جلاله یو لکه تلری زر اندیا علیه السلام چې تاسو کوم راولېږل دا ټول نارینه وو چې سږ ورته کښنه ویل وو د دوه روزنه د امند وکړل دوه منج دروته د ټول خوندې درودلې کوم چې ګور مصالح اسلام خپل مور او خور روزي دا چې تل د کرون څخه دریافته ورته وي خور وی وي په سندخ کې درې بیا د هغه راشن چیرنه کول چې ودا دا چیرې دا سندخ نو شوجو په دین کې ډېر مهم لور وګولې د هندیا د ابو ستیان رضی الله تعالی عنه شوجو د غزا د رومیان پر مسلمانان باندې کانه به چې دوی مسلمانان د شاه د خوا په لرګي او یا ابو ستیان رضی الله تعالی عنه ته وایي یا ابو ستیان ته د نبی علی السلام په وړاندې څنګه یو جنگ د لنن د جنگ تښتیا په لرګي او یا غیبت او ګرځي د هغه د رومیان لشکر پر شاه باندې ځي خو دلته زموږ په ټولنه کې ځینو شوزو سي استفاده وکړل کله چې امارت اسلامي په نومړی کې رالی دوی وغوښتل وی ویل چې ښځې د حجاب واغوندي هغوی ښځو په دې پر ځای چې دوی هغه خارجیان وغواړي هلته حجابونه یې دلته وسوځوله ول موږ په حجاب کښې مکتب ته نه ځو د دې کړنې موږ ستاسو ټوله شاهدان یو موږ ستاسو ټولو خپل په سترګو ولیدل نړیوال هم ولیدل
د خبرې هدف دغه دی چې طالبانو وروسته تر دې شونځي بند کړل چې ښځو وویل چې موږ حجاب نه کوو، یعنی طالبانو په خپله شونځي نه دي بند کړي او د یوې ښځې یا د دوو ښځو د حجاب د سوځولو په خاطر یې پر ټول افغانستان باندې توره شپه کړه.
نه دلته طالبانو غوښتل چې میکانیزم جوړ کړي یا دغه دغه یو مهم رقم و ده چې دغه حجاب خو دلته حجاب وسوځل دا یوه وجې ښځې نه وي البته ټولې ورته راغې که موږ وګورو په ساراو کښې زموږ ښځې هغوی څه دي که چېرې دلته سروې وي چې هغوی بیا دا مکتب نه غواړي هغوی چې بېخي ډېرې مجبوره کړې مکتب ته نه ځي نه غواړي چې د کور راووځي
خو تاسې باید وهڅوئ خپلې ښځې افغانیار صاحب دا ستاسو وظیفه نه ده چې ښځې په خپل حق باندې خبرې سي او تاسې وهڅوئ چې مکتب ته ولاړې سي که ښځه تعلیم یافته نه وي هغه به څه پوه سي چې مکتب څونه اهمیت لري
بالکل تر ځایه او اهمه پوښتنه دې وکړل موږ دا مسؤلیت لرو چې دوی واڅوو او دوی د دین په چارو څوکړو او دوی ته تعلیم ورکړو دلته موږ وینو چې وطن موږ زیات خوندې دیني درسونه وایي مدرسې فعاله دي البته یوازې خو مکتب نه دی مهم
مننه ډېر افغانیار صاحب ستاسې تبصره مو واخیسته ستاسې د تبصرې په اړه باندې به د خپلو میلمنو څخه هم وروسته واورم یو بل اورېدونکی هم راسره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې که تاسو ته زموږ غږ درځي د راډیو غږ کښته کړئ او خبرې وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام که تاسو خپل نوم یادول غواړي او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی
ستاسې د ایمي اورېدونکی د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره تلیفون په لیکو وصلي
توخی صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوواهه د نجونو د ښوونځي د پرانیستل کېدو په اړه باندې څه فکر کوئ چې ولې مهمه ده چې تعلیم باید ټول افغانان وکړي او دا زمینه ورته برابره سي
مننه تاسو ښه موضوع انتخاب کړې ده خوند ته هم سلام وایم تعلیم خو رښتیا هم لکه خوند سې وویل فرض ده پر نرو پر ښځه باندې خو البته اسلامي عمارت داسې فتوا ورکړې ده مفتیانو سې فرض چې ده هغه دیني علم ده خو البته عصري علوم هم ضرور دي او هغه هم یا مباح یا په کله وختو کې مستحب دي نو دا یو ډېره ښه فتوا ده او ډېره ښه خبره ده خو پاتې سو تعلیم په شرعي حجاب او په شرعي قانون کې موږ د ښځو د تعلیم طرفدار یو
مننه
انشاءالله عمارت هم د دې هڅه لري
تاسو وویل چې کومه فتوا ډېره ښه ده ستاسو په نظر دغه چې
فتوا خو د شریعت فتوا ښه ده
دغه چې تعلیم په ښځه او پر سړي باندې فرض دی
بلې ونو دا خو فتوا سوې ده خو البته هغه دیني علم فرض ده عصري علوم څه دي اسلامی امارت شو لمالری
شرشان دا خبر تاست چا وکړه چې یوازې دینی علوم پکښ کې راغلي او اسری نه دی راغلي
دا زموږ شیخانو پر رادیو کې اعلان کړ تاسو ما په خیال نه دی اورېدلی
تاسو ته وګورئ شیخانو خبر منی او د قران او د حدیث په اړه څه فکر کوئ
موږ شیخان داسې شیخان نه دي زده سپین ږیری دي هغه شیخ الاحادیث او شیخ القرآن دی قرآن تر ښځو او تر معلمانو او تر انجینرانو او تر پروفیسرانو دا زموږ شیخان ښه بولي هغه ښه پېژني هغه کسب کړی
مننه ډېره تفسیره مو واخیسته ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی و اوس هم یو بل اورېدونکی رااخلمه مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
سلامونه مرحبا خورې
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده بلې تاسو
زموږ
بلې اوس راځي احمدي صاحب ستاسو نوم موږ واورې دی خو داسې ډېر په چټکۍ سره راغی اواز مو په دې اړه باندې تاسو وایاست چې څه فکر کوئ چې تعلیم ولې مهم دی د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د ښځو دپاره چې هغه عزت چې باید د ښځو خوندي سي په افغانستان کې هغه د تعلیم سره لکه زموږ میلمنو چې ویل خوندي کېږي آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست
بالکل افغانستان کے افغانستان
بلی ستاسو ژغ داس مشته کته او وصل راځي اوس کولای سي چې خپل تفسیری ور بیا هم تکرار کوي ببخښنی سره
او ما نن البته ما ویل کنه چې دا اوس دلی اثر کې څنګه تاسو وګورو موږ بیره د ډیر زړه تر نه دا زیات په معنا چې د چې نه دا یانه د ځینو سره د ټول نړۍ وګره علم ته ضرورت دی نه تقریبا افغانستان خو تاسو بهتر معلومی یو غریب ملک ده دې معنا چې موږ تاسو وطن کې مرضی ناروغي یعنی مشکلاتونه نور هم جنجالونه زیات یعنی وګوره چې قضا کې باید یو څوک یو مېرمن یا هغه مېرمن څو چې هغه د زړه لورته یا هغه طلبونه شي نو په نور عمر کې وګوره په ټول عمر کې یعنی ضرورت څه ده اوس په حال وي موږ تاسو دا په کړو کې یعنی موږ تاسو شیخان وایي چې باید علمونه کې نه تاسو په کړو کې علم ته ضرورت څه په دې معنا چې ډاکټر ته ضرورت څه انجینر ته ضرورت څه یعنی قضا کې یو مېرمن یا غلطه یو مېرمن یو یا مشکل تاسو بهتر مال میږي نو هغه څنګه خط هو هغه مېرمن ته څنګه خط وایي نو په ټول کې چې موږ په ټول کې شو کې موږ تاسو ضرورت درو په دې معنی چې افغانستان وګورئ چې نه د بیل مې اس انکان نه مال دي دې معنی چې افغانستان کې نور مملکتونه نو هغه څنګه ټول نه جوړ سره ده ټول نه چې وګورئ ضرورت نه موږ تاسو نه شو راځي دا غوړ شاته پاتې شو په ټول کې باید ډاکټر موږ لرو یعنی قضا کې وګورئ لکه مخکې سم ویلې په ټول عمر کې باید یو مېرمنې موږ تاسو ریښې مېرمنې لرو چې یعنی په ګرکې شي اکیډمیک مېرمنې ستاسو د افغانستان کې نه نور ملکونه کې دی باید سره افغانستان ته راشي نو ضرورت خو ستاسو ده اوس هغه سب نه دا په یعنی موږ سب ته مخ یاد کو نو وسره مخ نه ده
ش مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی و تاسو تلیفون قطع سو خو تاسو نظر مو واخیستی او تبصره مو هم واوریدله مننه بیا هم اغلی نیازی تاسو څخه به پوښتنه وکم د دغه ډول اوریدونکو خبرو ته تاسو څه ویل غواړی او د یوې ښوونکي په توګه باندې تاسو دوی ته څه ور زده کول غواړی چې څنګه باید د دوی دغه مفکوره باید بدله کړي د یوې ښوونکي په توګه باندې چې دوی داسې فکر کوي چې ښځې که داسې یو نظر ولري چې دوی تعلیم ته اړتیا نه لري دا په دې خاطر چې دوی په خپله دغه مفکوره لري په دې خاطر باندې نه چې دوی یو بدیل نه دی لیدلی دوی یو بیل ډول ژوند نه دی لیدلی یو بهتره چانس یا بهتره فرصت نه دی لیدلی په خپل ژوند کې
نو کوم د جنوب غرب د زید خلکو څخه د دوستانو څخه چې دوی برخه اخلي دغه چې دوی په میډیا کې راځي او په دغه سی برنامه کې خپل نظر وړاندې کوي دغه د دې خپل هلت دغه د سبب دغه چې دوی ارتیا لري دوی ارتیا لري چې د دوی شزي باسواد سي تحصیل یافته سي تحصیل کرده سي دوی خو یوازې اوس مریضي دي چې ډاکټرانو قابلګانو ته موږ ضرورت لرو تاسو ډاکټر او قابلیت تاسو به څوک روزي یو استاد درته روزي یو معلم درته روزي خو هغه معلم چا روزلی دی هغه برته یو بل معلم روزلی دی نو باید دغه لړۍ داسې دوام ولري دا یو خبره او بل دا چې راسو دې ته چې دا وایي زموږ میندې او خوندې دا انګېزه نه لري د ځان سره چې باید هغوی تعلیم ترلاسه کړي تحصیل ترلاسه کړي هغوی په کور کې خوشحاله دي تاسې هغوی ته تر اوسه د میراث حق نه دی ورکړی د تحصیل حق مو چیرې ورته ورکړی چې هغه په د تحصیل
بلې غالي نیازی ستاسو ژغ قطع سو او زه فکر کوم چې کوم تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده که تاسو زما ژغ درځي او تاسو دا خپله خبره بیرته تکرار کړئ تاسو ویل چې دغه افغانانو چې دوی ټینګار کوي چې ښځې وزده کړو ته اړتیا نه لري دوی ورته هغه د زده کړو حق ورکړی نه دی
دقیقا اقور تور کول سوې نه دی تر اوسه فرصت ترته مهیا سوې نه دی تفکیک باندې نه پویږي هغه په دې تر اوسه نه دی پوسی یعنی تاسو باور وکړئ تر ډیره حد پورې هغه دا غوښتنه لري ځکه تاسو د غیلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ یو مثال درته وړاندې کوم زه په یو کور کې د یو برنامې د پاره تللی یو مغه کورنۍ کې یو کونډه ښځه وه یو ولس دانې لورګانې وې یو دانه زوی یې درلود ما ته عذر وکړي ول ما د خدای لمن نیولې ده بس تاته مې اسره ده چې یو کورس سواده موزي د زما انجونو تر جوړ کړي دغلته دغه انجونو درس وایي یعنی هغه دوه تقاضا لري چې دا غوې انجونو درس وایي دا ورور مې ورته مقرر کړی په سواده موزي کې استاد میکرله دا ورور ورته درس ورکول د خپل خوند ته شاید دغه زما ژغ دی واوري دا اوس هم د هغه فامیل نو هغه په دې باندې ویار کول افتخار کول چې ورور یې هغه ته درس ورکول ورور ته دولت ماش ورکوي هغه د یو ډول د ورور ته یو د زمينه د کار مسایت سو یو عاید راغی د دې کورته د بلې خوا څخه دغه خوندې ټول په درس او په تعلیم باندې مصروف سول خپل ځانونه او پیژندل خدای او پیژندل خپل حقونه او پیژندل چې موږ سبا خپل د حق او حقوق څخه څه ډول دفاع وکړو دا د سې ډیر کورنۍ موږ لرو چې هغه په دغه ارزښت پوهیږي ا چې نه پوهیږي ا چې بيخي ډیر یې سر نه د اخلاص نو ته مسؤلیت ځکه چې کله چې یو شزه څخه یو ګناه تر سره کیږي نو اول دا هغه شزي پلار مجرم دی یعنی پښتنه ځینې کیږي دوهم یې د ورور څخه پښتنه کیږي دریم یې د خاوند څخه پښتنه کیږي څلورم یې د زوی څخه پښتنه کیږي نو د یو ګناګار شزي د پاره چې هغه خپل د حق او حقوق څخه خبر نه وي خپل د شو بد څخه خبر نه وي د ګناه او د ثواب څخه خبر نه وي ګناه هغه یو څه ترن سر وهي نو تاسو څلور کس ور سره مجرمین یاستئ تاس باید دغه په خاطر لا هغه ته د فرصت مخیا کی چې د ځان د خلاصون لپاره هغه ته فرصت ورکړي هغه ته د ورپوکي چې ته قران کې دا راغلی دی چې الله پاک فرمایلی دی چې آیا هغه انسانان چې پوه لري او هغه انسانان چې پوه نه لري سره یو ډول دي یا بالکل نه دي یو ډول
او هغه لنیازي او بخښنه چې تاسو خبر قطع کوم په دې برخه کې کتاسي زموږ اوریدونکو تو خې صاحب ته سوال غواړي چې دوی تاسو ته خبر څه دغه کېدای چې ځینې زده کړو کې چې په قران کې راغلي دي چې خپل الله تعالی دغه فرمان صادر کړی دی چې پر شزه او نر باندې دواړو باندې فرض دی چې دوی باید تعلیم حاصل کړي یعنی علم پر دواړو شزه او نر باندې فرض دی دوی بیا د هغو خلکو چې بیرته د خلکو اذهان مخشول غواړي په دې اړه باندې یعنی د خدای په کلام کې نور خبرې راستل غواړي دوی وایي چې د مباح او د فلانا ټکی ورته راباسي تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړي
دوی اول کومش الحمدلله موږ مسلمانان یو د الله پاک اوامر په قران کې راغلي دي الله پاک په قران کې ټول په یو ډول باندې اشاره کوي خپل ټول بندگانو ته یعنی فرق پکې کې نه دی راوړی په انسانانو کې په نر او په ښځو کې په هیڅ شي کې فرق نه دی راوړی ورته آیا د نارینه او سترګې درې دي زموږ د دوه دي آیا دا غوی ژبه دوه دی زموږ دا یو دی؟ آیا دا غوی مغزه په وزن کې زموږ تر مغزه ډیر دی، زموږ دا کم دی؟ آیا هغه وړتیا چې مشتره کړې ده، هغه استعداد چې مشتره کړې ده، هغه یې نارینه ته په مغه اندازه ورکړې ده که تر موږ یې کم ورته ورکړې ده؟ دا چې الله پاک خپل په نظام کې، خپل په خلقت کې توپیر نه دی راوړی، نو ستا شیخان ولې په موږ کې توپیر راوړي؟ مبها ولې پکښې کې پیدا کوي؟ د قرآن او د احادیثو څخه قیاس کیږي. قیاس دغه دی چې الله پاک فرمایي چې پوه انسانان او ناپوه انسانان یو ډول نه دي، فرق سره لري. پوه انسانان برتري لري تر ناپوه. او په احادیثو کې دا ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ته علم ترلاسه کړه ولو که چین ته ورپسې ولاړ سي. نه دي ویلي چې نارینه، نه دي ویلي چې ښځینه. ټولو امت ته اشاره ورکړې ده چې اتمن کوشش وکړي، زده کړه وکړي، پوهه ترلاسه کړي، د ګوارې څخه تر ګوره پورې د پوهې په حالت کې اوسېږي. هېڅ ځای کې دا نه دي ویل شوي چې نارینه دي وکړي، ښځینه دي نه کوي. یعنی په ناس کې ټول انسانان راضي، یعنی ټول مؤمنان راضي، نارینه او ښځینه ته فرق نه دی ورکول شوی. دا چې تاسو ستاسو شیخان بیا داسې څه شی هغه قیاس صحیح نه شي کولای، نو دوی باید یو اجماع ترسره کړي، تر څو چې په هغه اجماع کې د نړۍ مسلمانان د دوی سره کښېني او دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي. که دوی داسې فکر کوي چې په دې کې کوم مشکل دی یا کوم تردید پکښې کې لري. په غیر له هغه دا یو بل ورور اشاره وکړله چې خوندې ایجاب نه کړې مراد او ځکه وبخښي ځکه اوسنی نظام د تغیر د راوړلو دپاره وېځنډول او دا پروسه یې تمدیده کړله. که دې ته ځیر سو، په ایران کې ښځې په عام سړکو کې خپل میشتان قیچي کړل، خپل سرونه یې وخریله. نو د ایران نظام هم اسلامي نظام دی. هغوی مکاتب بند کړي، هغوی پوهنتونونه بند کړي، د یو دوه کس د کوم غلطي په خاطر خو موږ ټولو ته سزا نه شو ورکولی.
اغلی نیازی، زه غواړم چې په ستاسو د خبرو په جریان کې هم دغه اضافه کړم، دغه معلومات چې د شوزو د لاریون په عکس العمل کې شونځي نه دي بند سوي. طالبانو دا پریکړه وکړه چې شونځي باید تر شپږم ټولګي پورته بند سي، او دوی وویل چې تر بل اعلان پوري به دا شونځي بند وي. هغه مهال دوی کوم لامل یاد نه کړ. ورسته چې موږ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، هغه موږ ته وویل چې د یو چوکاټ د رامنځته کولو په اړه باندې خبرې روانې دي، او پر دې چوکاټ باندې به کار وسي او بیا به شونځي بیرته پرانستل سي. هیڅ طالبانو نه دي ویلي چې دا عکس العمل و د دوی د حکومت او د ښځو د اعتراض په خاطر باندې شونځي بند شول. بله خبره د یادولو دا ده چې د ښځو اعتراضونه هغه وخت رامنځته شول چې ښوونځي وتړل شول او پر دوی باندې د کار بندیز وازه سو، او ښځو فکر کاوه چې د دوی ژغ به واورېدل سي. او په دې عکس العمل کې دوی ولارو کوڅو ته راوتې چې هغه هم په تاوتریخوالي باندې واوښتې او ډېری یې بندي سولې. بلې، ډېر مننه اغلې نیازی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی کاکر، تاسو څخه پوښتنه کوم. اول به تاسو ته یو څو تبصرې ولولم. د فیسبوک اوریدونکو موږ ته در دغه خپرونې لاندې ځینې تبصرې لیکلي دي. د احسان الله رحمت زوی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې سلامونه د ازادي راډیو تلویزیون ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بل اوریدونکي لیکلي دي چې بالکل واقعیت دی، باید زموږ خویندو ته د تعلیم اجازه د شریعت په رڼا کې ورکول سي، او قرآن او حدیث هر څه واضح کړي دي. د دغه اوریدونکي نوم زیار افغان دی، او د لیکلي دي چې هیله کوم چې زموږ خویندو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي، او موږ ټولې تعلیم یافته سي، او کورنۍ ورسره د تعلیم یافته د کورنۍ او هیواد لپاره پوهه او سالم ځوانان تربیه سي. بل اوریدونکي شمشاد نیکمل صاحب لیکلی دی چې بالکل حقیقت دی، او ښځو ته باید د تعلیم حق ورکول سي. بل اوریدونکي لیکلی دی چې د دنوم زبیح الله دی. زبیح الله لیکلی دی چې که اوسنی حکومت د تعلیم او کار زمینه ښځو ته برابره کړي، نو دوی به بیا بله ورځ بله غوښتنه کوي، او د ایران غوندې به د جبري حجاب پر ضد باندې خبرې کوي. کاکر صاحب، ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم. آیا ستاسو په نظر باندې دغه د جبر او زور زیاتی نه دی چې د یو نالیدلي راتلونکي او د یو یوازې د یوې وړاندوینې یا د یوې بیرې په خاطر باندې یو ټول مملکت نیمه نفوس په تیارو کې وساتل سي او د هغوی راتلونکي په خپل لاس کې واخیستل سي، د هغوی کنټرول په خپل لاس کې واخیستل سي. د دې خاطر چې ځینی خلک فکر کوي چې که ښځو ته اوس د تعلیم اجازه ورکړو سبا به دوی وایي چې موږ حجاب نه کوو، چې دا کار تر اوسه پورې سوی هم نه دی.
مننه د اوریدونکو کوم چې تفسیر کړی و او هغه ویلي چې مکتبونه خلاص سي، ته مننه کوم. راغلم د اولنی سوال د توخی صاحب ته. توخی صاحب، تاسو وایئ چې عصري تعلیم او دینی تعلیم دا سره څه فرق لري؟ خو عصري تعلیم چې د مکتب کې ګورئ علوم دینی وایو، تفسیر شریف وایو، حدیث شریف وایو، قرآن کریم وایو. فقط په عصري کې چی شی اضافه دي؟ دری ده هغه خو زمونږ تاسو زبه ده باید زده کړو کنه؟ پښتو ده، پښتو زمونږ رسمي زبه ده چې باید زده کړو کنه؟ فقط انګلیسي او ریاضي او هندسه پکې ډېر دي. نو که چیرې مونږ په حساب پوه نه سو، نو کله یو دوکان ته چې مراجعه کوو، یو سودا اخلو، یا زمونږ اولادونه یو پیسې غواړي، مونږ په کثر طریقه یې ورکو. دا خو تفاوت نه لري. عصري زده کړم احادیث او تعلیم او دین او قرآن او تفسیر او ترجمه او تجوید لري او دینی زده کړم. زه برخلاف نه یم، زه دواړه قبلوم. اما په عصري برخه کې یا مکتب چې دوی وایي چې هغه په مکتب کې هم دینی زده کړی کېږي، هلته خو کوم کاپیري شی نه ده. یو که انګلیسي کتاب ده هغه هم
بله. هغه کاکړ ستاسو
دا نه ده چې باید هغه وایي او موضوع
بله. ستاسو د نظر په دې برخه کې غواړم چې و پښتمه چې کله په قران کې واضح لیکل شوی دي د خدای خبره ده، د الله پاک فرمان او کلام دی، په هغه کې د انسانانو دوامه خبره بیا دا په څه معنا ده؟
دقیقه زه هم هم دا وایم. او بل زبیح الله ورور چې ویلي و چې ښځو ته که موږ نن حق ورکړو د حجاب، افغانستان مسلمان و، مسلمان ده، مسلمان به یي، د افغانستان میرمنو حجاب کاوه، کوي او به کي، هېڅکله بې حجابي نه وه. هغه چې یو څو پروژه یي نجونې راغلې یا څوک راغلی دو کسو د پاره، موږ نه سو کولی چې ټول افغانستان نه بده کړو، یا موږ نه سو کولی د دوو میرمنو لپاره.
موږ تاسو په دې خو خبر نه یو چې آیا هغوی واقعا پروژه یي کنه، ځکه چې ډیری یې اوس هم په زندان کې دي، او دوی په دې خاطر باندې چې د خپل حق لپاره اعتراض کاوه او دوی وهل ټکول و خوړل، دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ سوې، بندي سوې. نو دې ته یعنی موږ دغه نه شو تاییدولی چې دغه ښځې پروژه یي کنه، خو ځینې خلک دغه ورباندې تور پورې کوي. مهرباني تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
ملالی خورې، منظور مې دا و چې یعنی ټول میرمنو دا کار نه ده کړی چې دوی حجاب ته ور ورچولې. دا چې بندیان دي، دوی خو دغه سي عادي مظاهره کړي بندیان سي، هغه چا چې حجاب ته ور ورچولې هغه په بهر کې دی، په افغانستان کې نه دي. هغه دی راسي دلته په افغانستان کې کېني. نو زه درته وایم هغه کوم میکانیزم چې امارات اسلامي لري، یا کوم چوکاټ چې دوی غواړي د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي کوم میکانیزم جوړ کړي، موږ آماده یو. هغه میکانیزم موږ مانو، هغه حجاب چې دوی وایي موږ مانو. مقصد د موږ درس ویل دي، مقصد د موږ هدف د موږ تحصیل ده، هدف د موږ حق ده چې موږ ته حق راکړسي، هغه حق چې داخل د چوکاټ شریعت اسلام قرآن خدای مونږ ته اجازه راکړي، هغه مونږ غواړو. مونږ بل حق نه غواړو. مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، مونږ وخت کې حجاب کوو، اوسه حجاب کوو، په آینده کې به حجاب وکړو. هغه که په اروپا کې یو، که په امریکا کې یو، که په افغانستان کې یو، که مکتب کې یو، که پوهنتون کې یو، که وزارت کې یو، دا زموږ دین ده، دا زموږ مذهب ده، دا زموږ قرآن ویلي، مونږ ته مو پلارو ویلي، مونږ مسلمانان یو، دا به کوو بدون د چې مونږ ته امارات ووایي که ونه وایي. مونږ خپل شکر الحمدلله ما وویل چې مونږ مسلمانان یو. نو مونږ به ګورئ، ما مخکې اشاره وکړه چې که چیرې مونږ یو مور تحصیل کرده ولرو، هغه کولی شي د خپل لور، خپل زوی، ټول فامیل باسواده کړي، او که چیرې یو پلار باسواده یې نسي کولی ټول هغه کړي. علماو ته راځي، علما چې وایي بهترینه عادل ده، اوس چې دغه روایتونه چې تاسې کوئ اکثریت روایتونه په همدې رسنو کې چې ویل کېږي، په هر ځای کې چې ویل کېږي، کې لاندې لیکل کېږي چې روایت د بی بی عائشه صدیقې
شه،
خدیجه کبرا، آیا دا یو میرمن وه که نه؟ دې میرمنې ته چا تعلیم ورکړ؟
بله، ډیر مننه غلی کاکړ
تعلیم ورکاو دي نورو مېرمنو ته تعلیم.
بله ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه داز ما حق دی مو وورید د خپل دوړو مېلمنو غلی قمر نیازی او غلی نویده کاکړ څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو څخه هم مننه چې تاسو موږ ته زنګونه او هل خپل نظرونه مر سره شریک کړل. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.